هم بکواولو تاریخ کې مخابراتي شبکې را درې میاشتې کېږي چې کښېنولې دي، اما فعاله کړې نه دي. موږ د بکواولو سوالۍ د چارواکو له مسؤلینو څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره دا مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا دلته فعال شتون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې دي، ډېر مشکلات لري. سلام ته احترام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کومه شمیره زنګ وهلی دی، دا د ډرایور شمیره ده چې دلته موږ ته په خپله راغلی دی، په خپلو سترګو مې لیدلی دی. د سترګو لیدلی حال دغه دی چې ورور د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابند لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. ورور ډرایوران وایي وټکیي پیسې په زور چې مې اخلي ظلمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام و تاسو ته دي، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې ده دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي چې تاسو به راولاړېږي د ولس د غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په وارې وارې ما ته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولي دي. نو زموږ پیغام و تاسو ته داسې دي چې دغه ډرایوران او د ولس د خوارانو غم وخوړی شي. وسلام بېرحم.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د پوری ولسوالۍ د چکنګود د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مده. زړه له تک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او بیا ټولو اوریدونکو ته تقدیموم. بعد د سلام، زمونږ دا غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه دغه پاسپورټونه چې کوم موږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو، ډېر په مشکله باندې جوړېږي. 15,000 روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو موږ 15,000 افغانو پورې مکمل ځي. منډي رامنډي وو خزه صرف ده بیا چې کله ټول حمل لاړ شو سهار چې لاړ شو ایله مازدیګر نمبر راځي. موږ سره مریضان یو، د افغانستان مشران، د افغانستان دولت، دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي، ولې د افغانستان د خلکو غم نه خوري، ولې د افغانستان خلکو لپاره وسایل نه برابروي؟ الله دې وکړي زموږ دا پیغام نه شو چې حکومت سره موږ خپل سیاسي بدیمن تسلیم او غورو کې د افغانانو. وسلام.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب له نندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمني د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یوه نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابری و انځور.
شاهسوار سنگروال پلسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی، یو په پاڼې نه اوښتل کېدلې، ټولې چینجي خوړلې وې. ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیس کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمه پاته، واړه وی له درده ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو توده غیږه آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمني په فرانکفورت ښار کې د سل هیوادونو او 4000 کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړل. د فرانکفورت د کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب له سترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو دری ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چارې ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانیستل کېږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې 2 کاله وروسته په 1949 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک نندارې ته ورځي. بل لور ته د جنوبي آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 به پرانیستی وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کېږي. که هم افغانستان د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاری یا سار کړي ټوپ په 2001 کال کې اخیسته. البته د برمنګم نندرتون د سار د غړو هیوادو نه دی، خو د جنوبی آسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نو نیولې، د جنوبی آسیا د سارک هیوادو په غونډو او نندرتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یې 10 کاله مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون تر څنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا تر پروسه شکل سش کال په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ ښه شوی دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست یې کولای شوی. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې دې چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندویه ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د 12 ټولګي زده کوونکې خدیجې د کتابونو پر بازار د ښځو او نجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پورې آزادي راډیو ته وویل.
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوي دي. د قدرت الله کریمی په نوم د دغه ښار یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخیر ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. قوموم کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندرتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، او مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
څرنګه کېدای شي چې د کتابونو ساړه بازارونه بیرته سم تود شي؟ دا پښتنې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړی ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکني وخت په کتو سره تیوه بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکی حالت لري، او په دې لړ کې هیله بخونکی حالت په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی چې په لوی ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وي، او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په لوی ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تبه بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمیک کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعې کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه صحت چله هم نه دي شوي چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوې وای، که هغه د خصوصي سکتور له خوا نه وي، که دولت له خوا نه وي، د لویه مرسته ورسره کولی شي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایاتو کې او علاوه په ولایاتو کې په لوی ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شوی وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوی کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځي منځته نه دی راغلی، چې دغه د تاسف وړ ده او هیله ده ته وای چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. لبل خانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلای شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایتو کې هم دایر شي، څو دا د کتاب د آشنایۍ سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوست یې کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم اجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسش کال مو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څرنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډېره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا ومومي. خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي، په مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت ده، ځکه تر ډېره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسی او کتابی بڼه نوی موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دي کاپی کی او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابی بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتوتونه دي دغه برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړیو کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده. خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دې د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي، او امید دا تشته ده چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بچ شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا الله زار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورکی د دولس شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درېیم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلي احسان الله رینځي په ډېره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 1360 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینی ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډېر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري،
او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاوو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلم پاک شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. دا هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر له سجی راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وایي تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ یې په مټ د روښنایي عالم ته الوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څېړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یوه مخکینی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږېدلی یم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1990 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخه موندلې دي.
ډیره غوښنه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلا کله مخې چې بیا راټولې کړې، نو د هغو مې اندازه بیا ولګوله چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجودې دي، همدغسې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجودې دي، یا د کلیات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب. این دغه ډول فرزند په بیلابیلو څپرکو باندې مې کار وکړ. بیا دغه ټولې نسخې مې راټولې کړلې، دا مې هر یوه اړوله، بیا هر یو مخ مې لیدل چې په هغه کې منځپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1990 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ډبه وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمي کې موجودې وي، هلته ځینې قلمي نسخې وي. نو نه پوهېږم، ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی، د دې دپاره چې دوی کوم پیسې ورته ورکولې، لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنې ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به نه لوستلو نه عاجز وم، په هغه نقطه چې فرضاً ما په پېښور په پاکتون کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي ځینې نه دي چاپ شوي خو دلته چې کمې نوې چاپ شوې او یا کمې چې چاپ شوې وي ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې لږې هغه کتابی بنا میں آگا کتاب میں متعلق خرا جوڑ کے کاغذ مخو نظر میں چھوٹے تو پھر بدی نور سرا پتا کا تارا باندھ لگی
اپو دغو لسکون نسخو کے تاسو موندلی دی پو دغو کی کدنا سر برخ تراشم ستاسو پو باور مهم اثر پکې کوم یو
ډیر مهمه چې ما ته ډیر معلومه سو په خپل د اخوند درویزه او دارا ته ډیر په زړه پورې و فرزند همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه و دارا ته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه و او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کړ چې تاسو ته معلومه ده چې پېښور پوهنتون چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم شته چاپ شوې بڼه هم وه د قلمي نسخه هم وه نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې ما
دلته وبخښئ سنګروال صاحب تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب څه دی دا خو تاسو مل چاپ شوی دی خو د اخوند درویزه نسخه هم پخوا چاپ شوې دي آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړې دي په یو شکل سي په دې کې نوي شان شته یا د بابو جان
یو څه مې پرتله کړې هلته په دې اخوند درویزه کې خپل د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کومې زیاتونې کړې دي دغه زیاتونې شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ما ته مفصل ښکاره شوي او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم خو یو څه توپیر زه په کې ګورم شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما په کې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نه وي برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل وو خو په بشپړه توګه نه سم ویلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و خو په بشپړه توګه هم نه سم ویلای چې ټول یو شی وو ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپل همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو دا خطاطانو چې لیکلي دي دې کې مې یو څه توپیر شته ده خپله دې نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګ له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډېرې نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نه لوستل کېده خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډېر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي. څرنګه دلته په برټش لایبرري کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دي همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وي یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دې څنګه حل کړې ده دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوې پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړې دي دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی په کې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بیر تبزی کړي، یعنی صحیح نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري. او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي نه ده خوړلې، هغه روغه رمټه ده. د هغې له مخې کومې
سنگروال صاحب دغه پایوند اشاره ورته شوی ده په دوه نسخو کې چې دغه پایوند کې چا مرسته کړې ده له انګلیسانو سره؟
هو ولا دغه پیوند کې پخپله همدغه هر چا چې هر نسخه راټوله کړي دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي. یو انګریز نه دي راټولې کړي، یعنې ډېرو کسانو راټولې کړي دي او هغه هغو دغه اشاره کړې ده. بلې اکثرو کړي، یعنی لږ نه شي،
یعنی داسې افغانان هم پکې شته؟
نه افغانان بېخي پکې نشته.
نه ما دې له خاطر وبخشئ، د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوان دولې بیا سخت کار دی.
خو ما تاسو وینې ما وینې کومه چې دوی روغه پیدا کړې ده، هغه روغې نسخې نه دوی استفاده کړې، ناروغه نسخه یې کې د هغې له مخې پیوان کړې ده. او ځینې د تاسو خبره بیا هماغسې چې چینجې خوړلې دي او دوی یا کومه روغه ورته څه شی نه ده پیدا کړې نو هغه مغسې پاتې دی. فضا زه تاسو ته مثال وایم، ډاکټر لیدن دغه د مخزن ځینې فرزن تیت او بې ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم دي ستونزې درلودلې، دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی. چې دا یو مثال دی، هغه درته ویلی سم، دین دی مغزن درته ویلی سم، همدغسې نورو کې هم دا کار شوی دی.
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم څه ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي؟
یا نو هغه مې فضل هغه نه دی اوس لکه د رحمان بابا هغه دا نسخې او یا د خوشحال خان نسخې چې هم فرزن په دغو کې شته ده. شعرونه یې تقریبا هماغه شعرونه دي، خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ، یوازې په انکدوت کې توپیر لیدل کېږي. چې هغه انکدوت چې اوس که د رحمان بابا دیوان چاپ سوی او که د خوشحال چاپ سوی دی هغو تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه یې معیاري کړې ده، خو دلته هغه معیار نه دی، بلکې هماغه اصطلاحات چې د خوشحال خان په وخت کې او یا د رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیواني شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی، هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه مغسې موجوده ده. یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم.
لیکن فکر نه کوئ، وبخښئ، فکر نه کوئ چې که دغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي، خو تر ټولو مهم ټکی هم دا دی، یعنی ارزښت یې زیات دی.
زه د همدغه تاسو د خبرې په پخلی کوم، بالکل زه وایم ولې موږ خپلې لهجې ته دا راوړو باید نه مې راوړلې، نه پوهېږم چې دا کار ولې سوی ده، ځکه دا خو څوک نه شي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نه شي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده. فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوم دا به ما تا ته مهم وي، ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغو ته مهمه ده.
سنگروال صاحب دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي، څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي؟
بالکل بیر نه وي، ځکه به نه وي چې ما هغه کتلاک ته مراجعه وکوله. کتلاک څه شی دی؟ کتلاک فهرست دی د دې ټولو لیک دی د هغه د نسخو. ما اول هغې ته مراجعه وکوله، هماغه په برټش لایبرري کې دومره مسلکي کسان اوسېږي چې تیقین وکوه چې دومره معلومات لري چې هر یو که خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پرې لیکلی شي. دومره په هماغه هغې کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله، ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم، ګر چې یوازې دومره وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه مونږ ته وخت راکوه ځکه دا مونږ له هغه نه راباسو دا آرشیو نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته اول ته ځینې نسخو پسې دی لاړه نورو پوهنتونونو نه یې راته راکولې کړې. یعنی دومره مینه ناک خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وسي. نو په دغه اساس باندې قطعاً زه فکر نه کوم چې د یو سل او نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي. نو ځکه وایمه چې نه څومره چې ما د کتلاګ له مخې ولیدلې ټول همدغه پښتو قلمي نسخې وي. یا به د کتلاګ نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاګ نه پرته به هم وي. خو که د کتلاګ د پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي.
له ښاغلي سنګروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شعرونه چې دواړو د جنید شریف د منصرت د سش کال د شعر مهمه جایزه ګټلې ده. د سش کال د جنید شریف د منصرت د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزي یو غزل. دا غزل دوی د توري ستوري په آنلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې وه لوستې او له آزادي راډیو مجلې سره یې شریک کړی دی.
مکړې را پیدا په پردی زړه کې د خوخی تما مدره وې خدای د جنت دورونو شاته څوک وچی شونډې ګرځې شوې اوبه د بیلتانه اوښ کې پام بیا یوسف مخې خلک مغر زوی تا ته څوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړه ویل درد ډکه سترګې به اوس چاته څوک یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا عشق چې زوره وروي قیس نه لیږي بیدیا ته څوک غټه می پر پیڅکه د پلو دی د لونګ دانې نه بګوري نور د چا د هسکې غاړې خواته څوک رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوس نه رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوس نه ناڅ خو له درده د بایللې لالی وراته څوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي راډیو مجلې له لارې وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوې. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شوه. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کلی هوا خود وطن په دغتو غرونو کیوی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعری ددا په ټول کې کېږدی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کیوی دوه مرتر خو باید وی په محبت کې زموک دغه عمره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقان واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کوو. عشق څه ته وایي؟ تاسو یې په اړه څه اورېدلي؟ وایي مینه په تعریف کې نه ځایېږي، ځکه هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پورې تجربه کوي. راځئ لږ ډېرې په اړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عشق پتا لر بلر تو پپالنگ بجی دا حسین قتل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دي. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بېله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې یوه ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
گل دے اس تازہ بھی اس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق د ادبیاتو، هنر او فرهنګ لویه برخه هم جوړوي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي:
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
خاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي:
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري:
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې موږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای نیږي.